السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داداش مال گرمی لطنا زما فن نظر کی هویس
بل اوریدون که لروت زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زما نظر داداش چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم میکروفون ستاسو خبرونه تمو هر کله کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو د هند پلازمینه نوې ډلۍ د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړې شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي تیر کال د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوې ډلۍ په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی د هیوادونو په کچه بیا هند له بنګلادیش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکي جوړوي خو دا یواځیني هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس سوالو له کبله په کلنی ډول 1 میلیون انسانان مري نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتګ سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکو سونتوکي کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده د هوا د ککړتیا په زیانونو د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو د خپل درنو میلبنو سره خبرې کوو زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق دواړو ته هر کله وایم د غراز به د خبرونې په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یو لنډه مرکه هم ولرو لومړی سلیمان خیل صاحب تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی ښارونو کې دلیل څه دی
ډیر زړه مننه کوربان سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هم چې نن تاسو د اندرون مرماته دقیقا په کابل همدې په څکال لرا پرون پر اساس ته سره ترسان نور افغانستان کټ خورنه له کمزار هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوی ده د چې په ځینی حالات کې دا هوا ککړیږي خصوصا کې کابل باندې موږ بحث ولرو کابل له یو پایتخت د چې پکې نفوس زخته زیات ده او په دې ورستو کې نفوس به اندازه زیات شوی ده هغه تر څنګ د ترانسپورت واجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر سختونه نه لري چې و کولای شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي په ځینې کې چې دا ډیریږي اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستاندارد باندې کورونا بلاکونه نه نو ضرورت کیږي چې خلک خپل کورو ګرمولو لپاره ډیر زیات د سون ټوکی وسوځي خصوصا هغه سکروټي چې هغه د حدود یا ارتیا ډیر لري دغه تر څنګ تاسو کوم توجه سری است په کابل کې دا ورونو کې ډیر خلک ژوند کوي هغه کم عاید لرونکو خلک په ورونو کې ژوند کوي اکثرا چې ما په خپل سترګو لیدلی دي او په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي، چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کیږي. او د دې تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخته ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. دا اوس مهال که ټول کابل کې وګرځئ تاسو په یو ملي بس پیدا نه کړئ چې تاسو له یو اسګانا یا له یو مسیر نه بل مسیر ته هم بوځي. نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه په کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه یې ټیپ دي، دغه څنګ چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر هم چې دي ډېر پخوانی دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا دغه تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي په دې شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله لا کمه کړي او خلک د دې ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده. هر چیرې اوسې خلک ابو بیا افغانان هم منډي ته خلک خار وای، بس کابل هر څنډه ته خلک روان دي، منډي ته ورځي، امغه بیا افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده. نو ځکه کابل د سیو فراخ او رخي ده خار نه ده. نو دغه ټول عوامل چې د کابل د اواق
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژمنه ونه دمره امکانات شته په افغانستان کې، لکه په نورو هیوادونو کې چې موټر هر کال کنټرولي شي، فلټر یې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېر خپرنه کی. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډیره ککړوي، دا څنګه ده خبره؟
د پیټن ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرو نه ډېر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نورو ولایتونو نږدې او لرې ولایتونو خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری، دا هغه مسائل چې دي. هغه تر څنګ د بلندنځلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي، د غنن خپل شاهدې چې اشاره نه ونه راتله، ما اشاره نه کوي چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده. هلته یو لس منځلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل د کوم دود یا لوګي چې دفو د په هوا ته یا خپرېده. نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بس خلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا وکړوي او کنه، ځکه چې ژمی د پښیم کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې په ژمی کې هوا ډیره خراب ده، په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د سون توکي ډیر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
د فیکن په هر حال کې چې د کاوا دیوا کړتیا شخصو ته چې موږ وګورو په کابل کې 2.15 پی ایم یا پارټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکاره کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي جوړونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناو دی اوا کارتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه انداده چې ټایر او پلاستیک او بعض خلک مات مال دی دی چې بعض خلک حتی دا استفاده سوی موبلاین دی موټرونه چې پاتې کی دا سوځینو په مجموع کې دا عوامل دي چې کابل یې ککړ کړای د دغه تر څنګ ګوره منګا د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډیر وړکای خار ده، وو میلیونه نفوس ته ژوند کوي، نو وو میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره منګه مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري، نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کېږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې که متوجه اوسېږو مونږ د هوا ډېره ښه پاکه دي، ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي، په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا ده.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایمه. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټی د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډیره مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د پروګرام الماتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څرګنده یا ګټه دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل یې چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو، د ونو خاصت دسه دسه یو وی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم چې هوا کړی هغه جذبوي، یعنی ونې شنې ساحې کاربن ډای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، معنا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنا څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده، د لډیرو کلو ډیرو فاکلو رئیس د ستونزه روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لوخ کې دا خودلې واسه د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړی وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنې په هغه وخت کې تقریبا 2% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سونګ توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سیوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمد لامل و نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وخیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله جواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. د اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې د 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او له هغه سره پخوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کړي، برابر یې کړي، د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمېدای شي. د دا خطر لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې یا په لویو ښارونو کې دغه د چاپېریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاکه وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی څه باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دغه هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید له کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر شي هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي له کوره ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل هر اقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه سلامت اوسې. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوي ممکن نه ده. یو شته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا ده چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورس جوړوي څومره کم انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر په دې اړه خبرې وشوې. سلیمان خیل صاحب، د شاروالیو په وانډي په اړه که خبرې وکړي، شاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپېریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دقیق تر تنگ چه هر یو فرد یا هر یو کس خود مسئولیت لری، شروالی هم مسئولیت لری چه ترسو در خار نظم و کنترول هم ولری او در هوا که کرتیا پاک لبانده هم خپل اقدامات رو دقیقه در چاپیل فتن اداره تر تنگ فیلحال وقت پلا دیپدیه که کم کم وقت حیران که که ما چیزا سنگا لکه قانون دیر سنگا کار روانده. یو خانه دولت طور بانده فلترون نسبایی او خلق بانده دیر قوی نظارت کوي ترسو خلق دی آغا تو که ونه سوزایی چه دی هوا که کرتی علا مل که گی دیل بلی خانه دتا د سوان تو که لیلام باندې راځي د چاروالی لخوانه چې یو نرخ ورته تعیینی کی چې هر څوک تلای سی هغه دین اخیستای سی او په آزاد ډول باندې، یعنی یو خانه دی مجبور دی چې خلکو ته د سکرو مخنیوای لپاره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو هغه دې نه کاروي یا هغې قل ته یې ورسوي هغې پر ځای د ګاز وکاروي برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده هر څوک بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فیلحال کوي لکه د فلترو نظارت کول چې په جیګ ودانیو باندې فلتر چې کوم ستا دي هغې باندې نظارت کوي چې خپل فلترونه دې ولګوي او د که څوک فلتر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډنګ مرلا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارع نو پارک نه تېرېدمه چې ومې کتل شارع نو پارک چې یو هغه پارک به چې دغه تر څنګ چې د یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم لپاره د هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. متاسفانه هغه د تجارتي بڼه اخیستې ده، اوس هغه یې تجارتي کړې ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې تر څو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسیږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي او دې خواته ښار متمرکز دی. یو ځای کې دغه ټول ستونزې دي چې ښاروالي دې ته باید فکر وکړي. دې ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړي او فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده، دا خیر اقدام ده. خو دغه ته کم منابع کم شل ځایونه کم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل سي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل سي، دا دې تجارتي نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاکه وساتو په اوړي کې خپل تازه هوا ولري او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. رقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایس چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داره چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېری وي، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب مخکې دې سره تا دې سوال ته زه تبصره پرې ولرم ځواب درکم. غواړم یو مسلې ته تا مخکېني سوال په رابطه باندې اشاره وکړم، چې د چاپېریال مسایل د چاپېریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه پوهېږم چې قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړندلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپېریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپېریال ته توجه وکړي، چاپېریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، د هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپېریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوله. یعنې دغه یو مسؤلیت ته د کابل ښاروالي نه په تېر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې دا خپله د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید د دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده، د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي، او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تېرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یوه کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه، چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تمه په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو، زیاته فیصدي د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ او تاسو خبره کوو، د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او پر شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده، چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو، په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، ولې د مقیاس اندازه یې په لس ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله،
نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل، د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو، د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي اوبه راوړي د ټیټو ساحاتو ته، او دا به د سرکول غاړې نمالته وچېدل، بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنی دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې، چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو، او دولتي ادارات د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو، زموږ مشمل مانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمان خیل. سلیمان خیل صاحب، په خو چې د هوا په اړه د چاپریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېری تولیدوي دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي او د دې ترڅنګ یو بل شای چې هغه به وسم وي ځکه چې برښنا میشه نشته هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي دا هم ډېر لوګي تولیدوي اوس وضعیت څنګه ده لدی دو ناحیو
په ټوله کې زماد معلومات پر اساس دا کوم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وصل کابل سندونه لګلري سوي دي بعضي تل دي بعضي دولت دې تړکړې دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټی ریزي نه دی واسي خو څنګه د حساب سپسایو کې و لګل پاتې دي یعنی په دغه بشمار باندې پاتې دي دا مسله اوس ختمه شوی تقریبا او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده او دا یو ډیر مهمه او دقیق خبره ده چې ډیر زیات وانډ لري د هوا ککړتیا په اړه کې دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده نو خلک دې ته اړ شوی دي خصوصا کمپنیګانې هغه کمپنیګانې چې
بله سیده سیده سلیمان خیل صاحب چې کله برق نوی نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه موزر نه ده لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري اما دغه خلک چې جنریټر اخیستای شي دوی خو کولای شي سولر ولري که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی دلیل یې څه دی
د دې څنګه لکه څنګه چې مونږ ته څو ویلې د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي اورګان مثلا د چا یو ناو ار یو اورګان ته رابطه لري یا ارتباط لري تاسو په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو در کوم په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اسایي دوی دي دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی بیل په هغه سایتونه یا خپل شبکې فعال لري د ساتنې لپاره دوی د خپلې ساتنې لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري نو د څه وجه هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري نو هر یو ته یو جنریټر د چې جنریټر هم د یو سات کې د څه وجه په سل هاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي نو دغه د دې تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنۍ غانې د مالی لارښ نام کولای شي دغه کار وکړي سولار واخلی شمسی واخلی شمسی دی ولګی او جنریټر تلری کی چې سړی رساتو دی برق ورته وسی افغانستان دې ته پرشن هم لري چې سولار شو کوي خو دغه باید څوک کی دغه پالیسی باید مخابرات وزارت سره جوړه کی او بوس په وزارت دی مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی ځکه جنریټر او انسان هواګانی خرابې سوي دي نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي نو دې ته په کار راځي دا دولت د وزارت سره مختصي هم دې نور شرکتونو ته چې هغه جنریټر کاري هر یو شرکت لپاره څنګه مشخصه وزارت لري مشخصه ریاست لري او د مجلس اداره هر اداره سره کولای شي همغږي کې کولای شي شرکتونه جایده هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه سي چې ترسو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړی نو دا یو اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کیږي چې یو اداره نشي کولای چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي چې د پرشنه وګړي دا کولای شي چې شرکتونو ته یا د خلکو ته هم په هوار کې چې برق نشته افغانستان کې د نظر شت نه شي ټول تسلی د ساته برق ولولو نو ضرورت راځي سولر وکړو نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متزي سیداره مسولیت نه ده خو دی او بل په امغږی سره کولای شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه دې توان لري.
سلیمان خان صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوئ چې ښاروالۍ کولای شي مثلا د عقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
خود دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې، د نیپا چې یا د د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي ساز یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي. دا قانون دې د ښاروالي او دغسې د نورو اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لار نه، حقوقي لار نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته، یو دکاندار ته، یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس، داسې خو شی نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دې چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي په خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و؟ د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چې
بله، زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو مدافع واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسه کې د قوانینو، خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه، او په هغه کې د هر سکتور لپاره، د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغه مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو، د تعلیمي اداراتو، حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې، که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو. موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقرر لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده، دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د پاکستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغه اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوسمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څاروان سره د ډېر مشکل سوال ده. کچیر زه یعنی د څه یو نسخه د څه یو فرمول اوس په ملرو چې موږ دا فتا نه ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یو خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کړو. سدا لکی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي، خصوصا په دغه د استوګنې شارکونه چې جوړ شوي دي اکثریت دغه لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکزګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري، خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه اداره فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کی او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سونه منځته راځي دا یعنی فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د هغوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي د باربري نقلي وسایطو د تګ او راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب، ډېره
مننه. نقلي وسایط ډیزل څو دی دوی په ماشینو کې، نو دغه څه مسایل.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مدخر صاحب کور بدن. سلیمان خیل صاحب، یو شای چې په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته کړه ده او په ځلونو لکه مدخر صاحب اشاره وکړه ویلته پیشبینی شوی په قوانینو کې، لیکن الته عملی کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانزي رخصت کی. یوغه یو بل کارم کړی و چې یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفت او یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډه ده، دا کوي هم د څو سره مخ دي. خو څنګه څنګه چې متقید صاحب ویلي، موږ په لاند محل کې لکه په یو میاشت کې یا په کده سي واځي وای چې په یو میاشت کې یا په بلد پروژه کې چې خلک ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لاره حل لاره ده، دا د څه موږ نه ویلای او هیڅ امکان نه لري د خلکو، ځکه دا د په خوانی ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت تر رسیدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل کوته وایو چې ځان وژغوري دی او تکړتیاونه
دولت، لکن په داسې خاصو حالاتو کې چا وډه رکه کړی شي، مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ نه دوه ورځې په ونه کې درې ورځې په ونه کې، یا ځینو وخت چې بخې ډېره خراب شي حتی شوانځي بند شي په ورځ رخصت شي، دا موقتی حل لارې کېدای شي.
او بالکل، دا د حال لري کې د سي لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعض ځایونه دي تقریبا اکثر ځایونه د کابل او اکثر ناحیه چې دي هغه د هوا غلظت دي د ذرات غلظت ډیر زخت زیاده، یعنی زخت زیات نسالمه هوا ده، ټول د وګړو لپاره نسالمه ده، نه یوازې د سپینګرو لپاره یا ماشومان لپاره، ټول لپاره
سلامت اوسئ. کور ودان شاغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت اوسئ. لوریدونکو هم منندویو. د چاپریال پیژندنې لیو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیزې ډېرې چټکې دي، نو دلیلونه مختلفه دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافیایي موقعیت دی چې افغانستان په وچ او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمې اکثریت د تودوخې د لوړېدو او د اورښت د کمېدو په وړاندې ډېرې حساسه دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو، په غرنیو یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چیرته موږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چیرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تېر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیزې کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیزه وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډېر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه من نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي، نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي، خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته، په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډېر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضر غازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوځو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځو، ربړ نه سوځو، فلانی شی نه سوځو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي داسې حل لارې چارې ته که چېرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوی. نو لکه څنګه چې ما ویل د پاکو سون توکو ترویج کده روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ واد کې داسې نه شي وچی یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخ ته لکه نه منځ راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو لرګو یو دم منه شي، باید ورو د ګاز اصلاح شوی بخاري او لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوی بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته وویل شي چې لکه دود دی هغوی کورنۍ غړو ته یا ماشومانو ته څومره تاوان لري او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډېر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو لکه کوم موټورونه چې موجود دي کولای شو د هغوی لکه معاینه وشي چې دا د دوی د سون دغه چې دی په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارج شنه فضا دا ډېر رول لري که چیرته په د کورونو مخه کې جوماتونو کې ښوونځیو کې سړکونو کې شنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي، نو که څومره هوا خرابېږي ککړېږي په هماغه اندازه چې مونږ شین پوښښ یعنی زیات کړو، نو په هماغه پیمانه به مونږ د هوا د ککړتیا مخنیوی کړی وي. د کثافاتو نه سوځول یوه بله لاره هم دا ده چې خلکو ته دا ووایي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په عامه اصطلاح وي دا باید ونه سوځول شي او د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسؤلیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه مونږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې حتی تر افغانستان پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیستمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیستم چې حتی په کلیو بانډو کې هم خلک ته نه ګټه اخلي، که دا د ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه مونږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه، همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي. د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته مونږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زښته زیات دی ځکه مونږ یوه اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا مونږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی مونږ کولی شو د یو یو ولایت یا یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو 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 مونږ کولی شو د یو سپر په توګه د هغه نه مونږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون لري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه تو پیمانه به د ککړې هوا مونږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کمه وي. که چېرته افغانستان کې مونږ وګورو یا نړۍ کې، خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به مونږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه مونږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نه شته او کوین په ډیر لږه پیمانه د اغیز یا واقع کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوخخ شتون چلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیانې مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوښښ ډیر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابیږي چې شین پوښښ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي.
علم مینا مینا نشتا بسم الله نور بلی علم مینا مینا نشتا بسم الله نور بلی سوداگری لیوف بلی خنس بینا عالم نریچنا نیجی ملد نو بلنا بطره زلی شانده بغارا میمنا بطره زلی شانده بغارا میمنا مسافری سخت فریدا بسم الله مسافری سخت فریدا بسم الله باران باور سب زاین دکلنا حالک نریش دار دیج ملک نوگلنا بچه زرین شاده فضلا میدونا حالک نریش دار